د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ ا داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې تجیر لکه چې مخکې ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې دي چې زموږ یو ملمه هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربې چې لري په دې برخه کې هغه او روساس ټلیفونونه اخلو مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم تاسو کولی شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 0 و 22 وسو 55 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 0 2 و 2 و 1 4 و 1 بل شمیره مو ده 0 0 4 0 0 2 و 1 4 و 1 5 و 1 نو ستاسو ټلیفونونو ته سترګې پلار یو او زموږ د دې خبرونی میلما بر سره وی انجینر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومه اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص چې له دوی سره به هم ورسته ستاسو نظر نه او خپل پښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خبر کړی دی چې په دې کې ویل دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبيعي ناورینونو او پیښو لامل څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوال ورځ په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2019 کلونو ترمنز وزر و 3 و 8 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته سوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل سوي دي ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلې دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخه ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبيعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو څنګه خپل هیواد ترې ساتو مخنیوي څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه ک راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شرکې چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو تاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راتو وایئ چې تاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبيعي پیښو څخه تاسو په سیمې کې تاسو تجربه څه ده خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپیژنئ.
سلام علیکم فرجانه تا ته ډېر سر ته په دوه لاسو سلام نه
علیکم سلام وروره خپل ځان او پېژنې کوم ځای مو زنګ وهلې او د خبرونه موضوع به مخه مخه ورېدلې وي
خدانه استفوله سرلایم د کې لګینه د بغلان ولایت
پس له سب د بغلان ولایت خدیر شرغ لې مېرمنې او کې مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت یې چې تکرار وکړو. نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډیره له طبيعي آفاتو سره مخامخ دی او د افغانستان ډیر هیوادونه خو شمال یو لږ ډیر که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه را سره شریکې.
والا خورجان فرې بجان زنګ پښتنه کې هم د سفر کې مات پدې چې خانه د سویرو سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زنګ کې لګی چې زه خاص کوم ته دې خانه د سویرو.
بله مننه کوم رو رخه یو بل اوریدونکې هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکې بار واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وستا او لکه مو زم اړیکنه ولې
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزت ولولسته مې کومه په دغه هدي ورداګي باندې شکول سوالینه ورداګونه
مېرمن وکي ورځک سب ستاسو تجربه څه دي د طبي
پوښتنه مخ په دا ورستیو څورازو کې دی یو ډېر خنړی سیل شایدان په دغه ورداګو باندې چا کول سوالای کې شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپات نه مو خو د خلکو د نمځکو تازیانونه وو د نو کاروندو تړر ژوندونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یې وړل نو کله کله داسې مشکلات به موږ په سیمو کې زه خپله د سترګو لیدلی خول که درته ویم دغه پېښه چې منځ ته راغله بیا نو ډېر داسې کسان مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې په ټیټ حالات کښې وو نو د هغو خپل کور او مځکه او هر څه یې د لاسه کښې ورکړل خو بدبختانه د کومه همکاري د کومې خانه ونه شوه که هم شوه داسې ماسې معمولي همکاري وه داسې غټه همکاري نه وه نو د هغو هغه د درنو مېلمانه مې دغه پوښتنه ده که چېرته په کومه سیمه کښې کوم طبعي پېښه منځ ته راځي باید هغه کوم کسان چې هغه لږ وړتیا د کومک لري یا یو چا سره همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتو نه د هغو چا سره د څنګ همسایه سه چې هغو کور ړنګ شوی وي یا کوم بل مشکل سره د ده پیسې ډېرې وي دوسته کوم همکاري
وردک صاحب مننه کوم ستاسو نه البته پر همکاري باندې او بیا وروسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کېدی سي زه فقط یوه بله پوښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې راله دا څنګه سیمه وه ایا دلته خلکو په خپل سر کورونه جوړ کړي وه که نه داسې په نقشه یا پلان سوې سیمه وه
د تاریخ په اوږدو کښې داسې یو سیل نه ورغلی دی موږ په سیمه کښې نو دا خلکو همېش همدلته یې کورونه جوړ کړي وو دغه په اصطلاح داسې نه وه چې یا زورواکانو یا دغه کورونه یې چې جوړ کړي وو داسې یوه د خوړ خوله وه کله چې وورېدل سیل په دغو خوړ باندې را ووتو نو څه کم 200 کوره وو که سل کوله دغه د دو ښکار شول نور د هغو خبره نه وه صرف داسې پېښه نه وه شوې تر اوسه دا اولنۍ پېښه وه چې په وردګو کښې موبایل ته راغله
بلې ډېرې مننه کوم یو بل اورېدون که هم پر لیکه دی ولی مهربانی وکړي ځان را وپیژنی فکر کوم چې زموږ د اورېدونکي شمېره نه ده رخصوي او اړیکه یې پرېسول بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړي ځان را وپیژنی او خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا تجربې سره شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام بلې ستاسې اواز اورو مهرباني وکړي ځان مهرباني ځان معرفي کړئ صدرالدین له خوست ولایت څخه مهرباني وکړئ وروره ستاسې تجربه څه ده د طبیعي پېښو څخه د دې اورېدونکي اړیکه هم پرېسوه ورسو زموږ د خپرونې میلمه انجینیر ستانمیر زهیر صاحب د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او کانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خپرونې ته ډېر ښه راغلاست ورسو تاسو ته تاسې د مخکني اورېدونکي خبرې به شایي اورېدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو د راتلو په اړه خپل ستونزه را سره شریکه کړه دغه رقم تاسې هم شاید یاستئ چې په افغانستان کې بېلابېل ډولونه طبیعي پیښ یا طبیعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کېږي احتمال یې شته چې نور هم رامنځته سي غواړو داسې عمومي شکل باندې ووایو چې افغانستان څومره د طبیعي پیښو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافیې جوړښت دی
دغه مخې د طبعي پېښې چې د هغې کې یو سیلاب دی دا په افغانستان چون غرنی هېواد دی او یو پر څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخې د غرونه نیولې دي له بده مرغه په وروستیو کلونو کې داسې یو بدبخته حالت راغلی دی چې غاصبین ځمکې حکومتي ټولې ونیوې او هغه هم داسې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هرې خوا د غرونو اوبه عمل ته راغلي دی را واخیستې په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کې خرڅ یې کړې چې خرڅ یې کړې دا که لس کاله سیلاب رانیسي په یولسم کال به یې راځي او که په شل کال رانیسي په یوویشتم کال طبعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمنو اوبه ټولې دې خوړ ته راښته کېږي او په دې خوړ کې د مظلوم ولس هغه دي او هلته هم غاصب هم ورته ویلي چې د حکومت ته ذمهوار یم او د شخص ته ذمهوار نه یم که د شخص ذمهوار د حکومت خو یعنې مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شوی دی او ډېر بېرحمه په دغه کورونو البته زمکه توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دی.
بله زایسته کدار تو است مې سیدې د خلکو په مناسبت ځینو کې کورونه نه دی جوړ کړی، یاد اړتیا لمخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلود چې دلته کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار تو است چې د افغانستان کومې سیمې ډېری له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول کې داسې معلومات ورکړو؟
نو دا دا زپ مشخص ډول باندې شم ویل، خو ما مخکمه دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو وب ور باندې سوري دي. نو طبيعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه قرشته.
بله یوازې سیلابونه نه دي، دغه نورو طبيعي پیښو نمونه هم راته واخلې چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی، یا راغلي دي او یا هم احتمال است چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي. یو دغه د اور سوځېدنه ده، د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوه عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی. شو سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیون ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستانډرډ او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د زنو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانانې د منځه وړي دي، کورونو اورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبونو د استفاده هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دی ولس تور کړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب، موږ به اوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکي خپل ځان راو پیژنه یو لکم زایمو زنګ وهلای. بله بله مشتاسه وزلرو. بله استاسی غاکستا مهرباني وکي.
نوم خاطر او صاحب کونسل کابل باندې استاد بیبی فون زه څو کلمې تاسو باندې معلومات لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دریو وایي چې له موضوع و دي چې
میرا باندې اوکي
د افغانستان د نړۍ پیدا فور مختلف کې پیدا او مثلا او فرضون کوم د عبارت از زلزلہ سیلاباز کوئی سولی تخزای زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مانوز به خطر زلزله هاست، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مانوز به سیلاب هاست و بالاخره قسمت های شمال شرق هم سال به وقوع لرزش زمین است. من فکر میکنم که یک از گپایی که بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنن درک نمیتونه که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنن که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنن و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم درکن یا مردم از واقع درکن. اون زمان است که بساس همی ارزیابی خود میتونن که جان و مال مردم بسلا در امان بسدن. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار رو در دقیقه دنیا تجربه شدیمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا رو بلند میبره. کنها اولی کسای هستن که برای رفع وقوعی هم تو آوادسا بسلا زودتر میرسن. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چه تکنه در خود مرکز در کابل بکنه و مثلا برکت ها را در این در کابل بند بره توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنه، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا به دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای طبیعی که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارن، در کجا باران ها چقدر هستن، من میمان دارم که اتومات شما برای پیش بینی کنید که کوی سیلاب ها در کجا واقع میشه و کوی دیتا در کجا واقع میشه و هر گوی نقاط ها را شما دقیق بساسات موضوعات ایمون تذبیر کنید. من ایمان دارم که شما جان اقتصاد مردم های پسان نجات میکنید. من بخیر اسمک مثال خودش همه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح محروم زد و این تعداد مردم ها در آلمان هم هست، اما در آلمان یک یا دو نفر کشته از تخیم میتن، ولی در افغانستان در ازاکتر از 1000 نفر. برای دیگر در اینکه ما سطح آگاهی ما، فهم ما و برداشت ما و اینکه ما در فتح که نداریم سلاح کل بگویم که نقاط و سیبتزیر در کجا هستن.
بله،
من خواستم که منعیت که بطور پایتون این کپار امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وې مده غرور راتوي چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالی یا د ځمکه شویدونی یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښه سره مخ ته احتمالا د ځنګلونو لمنځتلل یا ور لګیدنې یعنی بیلابیل مسائل ست دوی ډیر شکه ته اشاره وکړل چې دا سیمه باید وپیژندل سی او خلک له خطرونو خبر سی. باید ویم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پښتني ور سره مطرح کو چې کوم کوم کارونه سوي د ایالتوم رسمي پیژندل سوي دی او څه کارونه دوی کړی دي څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوي چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. یو اوریدونکي پر وخت بیا به بیرته راسو، ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ، خپل نوم راته وښایئ، لکه زه مو زنګ والی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نتا سره پاری شکم.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خبر، مهرباني وکړئ محترمه خپل نظر سره شریک کړئ.
خو ځان زما نظر خو ته دې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خول تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خول دی خوري او سطحه د خول لاجیګه شوی دی. دا څو د پی خوړونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل، ښاروالۍ ته مې ویلې، ولایت مې په دې مقام مې په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی. خدای نه خاصه خو دا چېرته د دې د اوبو جن دی چې دا اوبه په کلو باندې اوړي، دواړه طرفونه د خړ ډیر پر نفوسه کړي دي، لاندې پې خار پروت دی، خپل ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هېڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هېڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خړ راځي چې دا څو دفعې راغی زموږ حتی چې پادیرو باندې ورغی، په سړکونو باندې په خار په منځ کې دا وګرځېدلې د اوبه، او شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکیم په غرض نه لري. نو خدای نه خاصه کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو تاسو غوړی را کوي، نو پاره به موږ چې او
نبی ناصر دلته مداخله کوم په بخښنې سره. تاسو ویلی چې دولت او شاروالۍ د هیڅ کار نه کوي، په خپل د سیمې خلکو په دې برخه کې آیات اقدام کړی دی، تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسي؟
سیمې خلکو په وسنه رسیدي ګورې دا چې لوډر نه یې بهنو موټر نه یې دا خپل سشنه کی، نو د کلی خلک خو هیڅ مشکل نه، کلی خلک خو ناتوان دي په ترګان دونه وسن لري.
مننه
یو پوری یو پیشنهاد مې بللې دغه ته په داخله خار کې په 100 متر په 200 متر کې تقریبا و دې کو اته دانی د نفت غاز ټانکر لګیږي چې هر ټانکر کې 30 ټنه 50 ټنه غاز راټیږي. خدای نه خاصه شرایط دغه سړي خدای انطلاق کوي یا دې ته کوم صدمه ورسي یا کوم مرمۍ په حسابات کې دلته ډېر سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي نو د یو تجارتي وضعیت په خاطر باندې موږ ته غو عوام د خطر سره او د غټ ګواښ سره مخ
یو مننه کوم نبینا صاحب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستله د په نور خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان نه رامنځته کوي یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې دلته ګنمیشته سیمه ده اما موږ په دې خبرونه کې ترجیح پر طبيعي پیښو باندې ژغیږو چې څنګه دغه طبيعي پیښې رامنځته کیږي په کوم سیمو کې کوم سیمه د دې خطر سره مخامخ دي نو تاسو پښتنه متوند د ما یادش کړم موږ وینو لنورو چارواکو سره ماتار کو ډیره زیاته مننه کوم ورځو د خبرونه معلوماته شغلي زهیر سبت زهیر سب بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاتې سوالي زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړش څخه شکایت درلود چې دا په سماتوګ نه دی جوړ سوی اساس نه دی جوړ سوی او دا د بایس کې چې د دې شاوخه کومې ځمکې چې دی هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسې یو دا مسله او بل دا خو په خپل د نن د افغانستان په اراضي کې د نن یو مسله دی یو چې د افغانستان شمالي برخه تراسو اغه د امو سنتر سوي دي چې د افغانستان یو سرحد جوړي سرحدي او بيدي پس لا د هلته مشتاسي د دې شاهدې استو چې کله نا کله ډیر اورشتونه د دې سبب کې چې د اوبو سطح لوړسي او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبو د دوی کرنیزي ځمکه یاد دي کورونا ته لاندې کوي او دا ستونزې د طبيعي ناورین ورهخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو غواشته یو نه افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي ده په دې وبو ورګډیږي په دغه مسله کې غوړ استاسو خلک وورو چې څه کېدای شي چې دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت سوید وکي
دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره وازنه لار خو وس په فعلی شرایطو کې اندازې چې باید استناتی دیوالونه جوړ شي لبره مرغ شي دا امو سین شاوخوا کې هم استناتی دیوالونه نه جوړ شي او اندازه شته چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي نو په چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو اټم رسته دولت سره همدارنګه په سندونو او خړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته د سره لږی چې بعضی پروژې شته دی په روسي وختو کې وړو وړو استنادي دیوالونه بعضو خړونو په غاړو کې جوړ کړی چې زمکو د تخریب مخه نیولې ده خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې د لپاره یو ضرورت دی
چبه دا استنادي دیوالونه جوړ. بلې مننه کوم زهیر صاحب پرته لدې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي آیا فکر کوي چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولست تکول په کار دي آیا دوی هم تکولای شي په دې برخه کې؟
ولنه تبي خبره ده په خا چې د غولس او د موسسي او د فنو هم د غولس په اشرونه کړو هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د غولس په هڅه کړی چې د شهر د لارې ټول سره وځي او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هسته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونی و نو طبيعي خبر ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولست کار وکړي
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تمسم یو دا چې تبان ولست شایي د ګران کاروي چې دوی استنادي دیوال جوړ کې مخصوصا د داسې لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې د افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیز ځمکې لري یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي په دغه قسمت کې تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د لپاره حل لاره پیدا کړی شي
دې برخه کې د سپلی عاملوس کې وټو کا هم شته وایي چې سیلاب تلو ولې ته ریزه کړو چې ما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک پر والی ته ریزه کړ چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والی ورته ویل چې تاسو نه مخکې سیلاب راغلو چې اواریزه کړی و چې زه کومې خوا لاړ شم. نو څوک چې کله ولس او دغه سي خ په سترګو ګوري چې پاس اوبه راغلي دي او په خړ کې ته د هغه د کور جوړی, نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پله ځي. هغه ورځ باندې د باراباس سیند د ننګرهار سره تیرېدم, اومرېده یو ډېر لوړ خوړ. حتی حکومت خپله د معلمانو ته ځمکې ورکړي دي او ډېر لوړ خوړ په منځ کې اوس سنکاري شوي دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلي دي. خو دغه اوبه به کومې خوازي شي دې معلمانو ته دوی د ځمکه ورکړې او د خوړ په منځ کې جوړي. ډېر نو واخیست او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي. هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤلین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله, زه یې مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو, مثلا زلزله یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات لوریدونکو سره شریکوئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري, ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي, یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا پواشم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودل چې زموږ هېواد د ځمکې له کورې په یو فعال زلزلېرونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مایترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي, د مایترانې له حوزې تورې بهیرې ترکی ایران افغانستان او مالیات ختیریږي او بل اخر انډونیزیا سره رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګي په توګه زه د تاسو اوریدونکو سره دی او څو زلزلو یادونه شریکوم.
یو مېرمنه کوي
او 1942 میلادي کال کې د فبروري په 14مه نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزلہ قوي زلزلہ راغلی و چې درې دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې و خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې. د 1944 کال د اګست میاشت او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه, د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړو نښه نښانی هم دا اوس هم هلته لیدل کېږي. او په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10مه نېټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبروري په 14مه نېټه تخار ولایت د روستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز یې چهرآباد حامدینو په کلي کې د 4,500 کسانو ژوند واخیست او د روستاق د ولسوالۍ د 26 کلونو 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي. په 1948 میلادي کال د میاشتې په 13مه نېټه د ورځې په 11:00 یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلي همدارنګ په 1999 کال کې زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او په تاریخ یې ولو شي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې
زلزلې اړولې. بله زه یې غواړم همدا پښتنه تیر باندې ول ستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فال کمربند باندې پروت دی تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي، مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان کونړ کابل هم پکې شامل دي. دغه سي یو خط یو مسیر دی د زلزلو، البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارخ شاید یو څه ګران کاروي، آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کې دای سي چې سړی پیشبینی وکي اټکل وکي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزله کې دای سي احتمال استا او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره د شپاسي ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیاته تا پیشنیاد وړاندې نه شي کېدای. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارام وي، دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا یعنې د ټیټو نه پورته ځي وایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېر ویر لري د زلزلې، یعنې دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي، د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بل زه چې مهم غوښتل شم د مسلې ته اشاره وکم، د غزینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې وسی، مګر دغه سي حیوانات څه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کېدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو لاري یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړی دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ماته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زلزله هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زلزله شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم وي، هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او که څوک هغه نه وي. دا ځمکه په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیو انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره یې تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې څه نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور د اشخاص سما ندی اوریدل شي هغه وړاندې نه
دی. یعنی دولت کولای شي یا حداقل خلق کولای شي دا ولسونه چې همدې یوې نړیوالې تجربه سوي لارې څخه یعنی د خطر د کمول لپاره یو استفاده ځنه وکړي فکر کوي؟
دا خطر د کمول لپاره په دې برخه کې هم دغه پیشبینی شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخص اشخاصو نه خصوصي نظارونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کړي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی و مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کوم څه تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لا تاسو دغه خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نشي د خټو د دیوالونو. او البته په انجنیرۍ برخه کې خو خپل انجنیران بیا د لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې د زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نشو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه تر ډېر متوجه شو چې زلزله کې برق مزه شکېدلې وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځنه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه چې واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ستا چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې طبيعي پېښې ډېرې دي، یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالۍ دي، ځمکه ښویدنې دي، اور لګېدنې دي، ځنګلونو له منځه تلل د پخپله پر ځمکه باندې ډېر اغېز کولای شي. یو خو پخپله دغه فاتونه دی یا طبيعي پیښه دی، یو دا چې دغه فات کله چې راسي لدی ورسته کېدای شي تبان دولت مرستي راسي یا نور مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې په خپل خلک په مغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل ته لاس راسي پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی، دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیلستون زو ته خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه وورو. هم د وسره سره د ټلیفون پر کاشه دی احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات له جوړیدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي، څونه ستونزه خبره کړی ده.
ډېره مننه غلی فریوجانې، تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډېر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډېر وخت زلزلې کېږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه یې ډېره ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د واورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډېر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کېږي بیا هغوی شمېر ډېر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل، هوایي ډزې به کېدې په یوه کلي کې. د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی، دا هغه محل چې وریاس وو یا هغه محل چې باران بشوي وو. په اوس وختونه کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کې همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي. ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبر ازي یا په کوم ځای کې غلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځه یا مثلا دلته اوبر ووته تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شي. یا مثلا کله چې غلې کېږي دوی ورته خبرداري ورکوي چې د مرزانه وخت دی کچیر پاینده کې د خلکو سره مرسته کړي تاسو ورسره مرسته وکړي. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه لبده مرغ چې افغانستان د دینامنې کې په ګډه زیات تر سره کیږي. په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په کې ځان نه یوخته.
کورودان احسان اریان زهر سپتاسیو هم دی خبری اوریدلی وی البته دغه تاسو هم یو پښتنه لرم بیا به نور اوریدونکو ته ورسو لا وخت لرو د خبرونه پایتا و موردل چی په پکتیا کې خلک اوس هغه که څه هم شاید د افغانستان ټول سیمه انټرنیټ ته لاسرسي ونه لري خو هغه ځینو چې لري دغه ټولنیز رسنۍ لاري آزاد ګروپونه جوړول یو بل دغه غواښونو خبرول تاسو په نظر سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک د احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي. حد اقل لارښوونې یو د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي. دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه تاکید ما وړاندې هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي هی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره زنه تاریخي خپل اسناد لکه قوالی یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان پیسې نغدې دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغه ته لاسرسی ولري هغه زر ځان سره واخلي او په تخر کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمانځ دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده. خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې کوشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي. خپل زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي پښې ماتېږي لاسونه ماتېږي نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو د خیښو د ماتېدو د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورخطې هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان از حساب اوس باوریدون کو تورسو یو باوریدون کې پر لیکلرو بل مهرباني وکي خپل نوم وایست او خپل تجربه را سره شریکي د خبر ونی پړه نظر پښتنه کلري.
ریواجان خو سلامونه نه کې لتا ته وړاندې کوم محترم ملمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت کو متاسفانه زیاته برخه زو حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې په داسې ځای کې کورونا وهلی وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو کندې وی هغه کندې ډکې کړې دا ځایونه خلکو وشل بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی هغه یو 15 روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه چې کور جوړ کما هغه چې کله کوریا جوړ کړه سیلابونه راغله در بازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي